د اش د افغانستان سیمه او نړی امنیت ته جدي ګواخ د کندهار او مسکو بریدونو ته په پام د داعش د بریدونو لمن به تر کوم ځای وغځيږي مسکو ولې د داعش د بریدونو هدف ګرځېتلې دا برید په سیمه کې له وروستیو کړکیچونو سره څومره تړاو لري د طالبانو په حاکمیت کې د داعش د فعالیتونو زور اخیستل په افغانستان کې څه پیغام لري آیا د افغانستان او سیمه امنیت لدی وروسته مخ په خرابېدو دی او پاکستان کې د افغان سرطانی ناروغانو ستونزو ته هم لنډه کتنه لرو سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري سګالیا رانا نورستانه ما پروګرام په څولاندو خبرونه پیلوم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کاراکوس کې د کنسرتونو پر سالون د وړ میشپې حمله وندلې او په روسیه کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکي حملې عاملان به مجازات شي ولادیمیر پوتین په هغه ثبت شوې وینا کې چې تیر شپې ترپیخی شاو خوا اتلا ساعت وروسته خبره شوه دغه تاوتریخوالی به تر روسی او وژونکي حمله بللی ده هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نیولو جنایتونو مخنیوی دی چې د دې وژونکي حملې د دې وژونکي حمله کې البته لاس درلود د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي دي چې څلور مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول شوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو د روسیې د کورونا چارو وزیر پرون وویل چې څلور واړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل دو پر مهال لمړنۍ دورې څخه پورته خونځیو کې د نجونو خونځیو بند پاتې کېدو ته په اشاره ویلي دي چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو ځپونکي او تبعیض لرونکي فرمانونه د افغانانو د بېوزلۍ او په مرستو د هغوی د اتکا سبب شوي دي رینا امیری په خپل ایکس پانل لیکل دي چې ټول نړۍ په یو خله د طالبانو دغو ویاړونکو قانون ته د بیا کتو وغوښتنه کړي چې د 50% نفوس ورتیا لمینځ وړي او د تورخم لار د څو ساعتونو بندیدو وروسته بیرته پرانستل شوه د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د طالبانو د حکومت بختر خبری آژانس ته ویلي چې دا لار نن سهار 10 بجې وروسته له هغې د پاکستاني سرحدي ساتونکو لخوا د مسافرو د تګ راتګ په مخ وتړل شو چې د پاکستان سرحدي ادارو د منصبینو ترمنځ خپل منځي شخړه پیښه شوه نوموړي زیاته کړې ده چې په دې لار د موټرو تګ راتګ لا هم روان دی او یوازې عام مسافرو پر مخ لارې تړل شوی چې د پرانیستلو هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کندهار په ولایت کې د داعش ډلې لخوا د ورستی تر سره شوی برید د غندنې په ترڅ کې ترهګری د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره تر ټولو جدي ګواښ بلل ده د امنیت شورا غړو په یوه اعلامیه کې دغه سي ویرا اچونکې بریدونو د عاملانو همغږي کوونکو مالی ملاتړ کوونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی دی
په کندهار کې د مارچ په 28مه د کابل بانک مخته ځانمرګي برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډون د بهرنیو هیوادونو او چارواکو خبرګون نه پاره ولیدي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي هر ډول تروریستي اقدام د هغه د انګیزې په پام کې نیولو پرته په هر ځای او هر وخت او د هر چا لخوا چې تر سره شوی وي جرم او نه توجه کیدونکو اقدام دی د امنیت شورا وایي ترهګری افغانستان او نړۍ ته جدي ګواښ دی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي هم په کندهار کې د پنځمه ورځې برید غندلې او د پیښې د قربانیانو د کورنوي سره خواخوږي څرګنده کړې ده د افغان مرمنو انجونو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ایکسپورټورین شبکې په یو پیغام کې د قانون منګول ته د دغه ستورلستي بریدونو د عاملانو د سپارلو او ځواب ویلو باندې ټینګار کړی دی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفر کرنډیکر په کندهار او کابل کې تروریستي بریدونه چې له عملی بیګونه وګورته مرګ ژوبله اوختي غندلی وو کابل کې د جاپان سفارت او د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د برید غندلې دي طالبان ته ځینو نږدې رسنیو پاکستان دغه برید په پلانولو باندې تورن کړی دی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم دا برید غندلی دی. یو شمېر شنونکي وایي چې له برید څخه مخکې د چین استخباراتو طالبان ته خبرداری ورکړی و.
اطلاعات نشان میده و منابع با ما شریک میسازد که تقریبا از دو هفته به این طرف استخبارات چین با طالبا اطلاعات شریک میساختند که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و به خصوص قندهار زیر البته پوشش گروه های مخالف مخصوصا داعش است، ولی طالبا بنابر دلایل نمیدانم چه دلایل اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین
په کندهار کې د برید مسولیت چې د داعش ډلې په غاړه اخیستی پکې درې کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. خو سیمه ایزو رسنیو د میرویس روغتون د ډاکترانو له قوله په دې برید کې د وژل شوي کسانو شمیر زیات ښودلی دی.
دغه دې ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي وه. دا چې اوس هم هماغسې پیښه کېږي او د دولت سره مو یوازینۍ خواهش هیله دا ده چې لطفا ستاسو څخه موږ هیله کوو، زاری څخه کوو چې خپل په هیواد کې خصوصا په دا بیروبار او په رش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ته طالبانو بیا رسیدو وروسته د غړل حکومتي چارواکو تل د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا وکړې دي. خو په تیرو څو باندې دوه نیم کلونو کې د کندهار او کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خونړۍ بریدونه شوې دي. د اکثرو دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه بغاړه اخیستی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دې ور اخوا د داعش د ورستې بریدونو او د سیمې او نړۍ امنیت د احتمالي ګواښونو په اړه د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنونکي سید بلال فاطمی صاحب او د امنیتي چارو شنونکي هاشم دانش صاحب د شبه د سکاپ لارې په خبرونه کې را سره مل دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته خراج لاست تایم ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکړو. دانش صاحب راځي په لاته تاسو وګورئ چې په روسیه کې د مرګونی بریټ په حق لاست تاسو نظر څه دی. د داعش د فعالیتونو لامل
څنګه تر روسیې ورسېده؟ سلامونه تاسو ته تخنیکي همکاران ته جناب فاطمی صاحب ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
اول خو کره معلومات دا نشته چې دا برید باید اتمان داعش کړی و چې ګرچه مسؤلیت یې په غیر رسمي شکل باندې اخیستل شوی دی، ولې نحوه د نظامي لحاظ څخه نحوه د عملیات چې په مسکو کې صورت نیولی دی دا ناغو دا عملیات دا داعش انغونده نه دا دیر احتمالات دا دیسته چه دا دا اوکراین دا طریقه چه سازمان دا ایسوی وسی او دا اوکراین حکومت پا دی که گرام پا دا وسی پا هر صورت پاندی که داعش هم وسی دا داعش تا و دا غسی زای تا زمینه برابرول باید دا اوکراین دا حکومت لاس دا دیو پا انتقالاتو که باید شریک وسی چه اوکراین بیا بغیر دا ایالات متحده امریکا دا صلاحیت بی اجازه نه داسې یو کار نشي کولای. خو دا کسان نیول شوي دي د دیو تایقاتو په ترس کې به ډیر شان نور افشا شي. تاسې ته معلومه ده چې شبکې داعش بخش خراسان چې په تقریبا په افغانستان څخه فعال سو د هغه افی سعید په وخت کې چې هغه وخت عبدالرویف معاون وو او فعلا چې ثناء الله غفاري یا شاپه مسما په شعب المهاجر باندې مشهور دی دا هغه ګروپ دی چې ډیر توندراو دی او ډیر نیروی د تاجکانو او ازبکانو څخه تشکیل دی او دا کسان ډیر خونړی عملیات کوي. د دې عملیاتو سلسله د کابل د میدان هوایی د عملیاتو څخه شروع بیا تر کندهار پورې او فعلاً کچیرته په اثبات باندې ورسیږي کره معلومات کجیبي د خوا څخه و یا د نور استخباراتي شبکو د خوا څخه وړاندې شي احتمالات د دې څه چې دا به یو ډیر خطرناک پایلې د آینده د پاره ولري. ګرچې لار جانسون د سی آی ای یو سابقه کارمند دا خبره وکړه چې د دې کې د داعش لاس او د اوکراین لاس پکې نشته او امریکایان هم په وارخطا ډول باندې دا اظهارات وکړه چې د اوکراینیانو لاس په دې کې نشته، په دې کې د داعش لاس دی. ولی په نظامي لحاظ نه و د امریکا د داعش رقم باندې نه ده داعش ځانمرګي بریدونه کوي. د ځانمرګي برید نه وروسته شاهد انفجار کوي، بعد هغه څخه قتل عام شروع کوي. ولی دا مسلسل او کلاشینکوفو په دې شانو باندې ډزې شي او کسان د تختیدلی یا ونو ته پورته شوی دي داسې حالتونه د داعش د عملیاتو سره توپیر لري.
بله مننه کوم. فاطمی صاحب د دانش صاحب د خبرو په دوام چې دا برید یعنی تر اوسه پورې د داعش دغه ادعا ډیر اعتباری پدې نه ده چې ممکن د دې برید تر شا نورې خبرې هم تر هغه چې نیول شوي کسان چې دوی اعتراف کوي ممکن پدې تړاو نورې خبرې هم راوځي. پښتنه مې دا کوله ک داعش دا برید نوی کړای ستاسو په نظر دغه برید د دې برید تر شا به څوک وسی او بل امداد داعش ادعا څومره ادعا اعتبار ورده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته قدرمن دانش صاحب ته لیدونکو ورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زما په نظر باندې که دا حمله د یوکرین د خوانه شوي او که دا د داعش د خوانه شوي شاته یې د هغه متفکره قوه یا هغه متمول قوه چې د تمویل کوي پیسه ورکوي هغه امریکا ده. په لحاظ د دې کې هېڅ فرق نشته که دا حمله د داعش د خوانه شوي. تاسو ښکاره ښه معلومه ده چې داعش جوړ شوی همدې لپاره دی چې د چین او د روسیې په مقابل کې عدمي ثبات منځ ته راولي، منطقه غیر بحسابي ثبات کوي او مشکلات په منطقه کې جوړ کړي تر څو چې امریکا کوم اهداف لري هغې ته ورسیږي. زه فکر کوم چون دا مسله خپله امریکایانو د یوکرین د لارې نه کړې ده او پرله د داعش په غاړه اچولې ده، ځکه چې داعش د دوی لاسپوڅي دي په پاکستان کې جوړېږي، هلته تربیه کېږي او سیمې ته استول کېږي او کوم عملیاتونه چې په قندار کې وشول په ایران کې وشول او دا ټول دا د داعش هغه کړیو کړي دي چې په پاکستان په بلوچستان کې ټریننګ یې لیدلی دی. په لحاظ موږ تاسو ګورو چې په عین حال کې په دغه څلور کسه چې دوی نیولې دي د یو هم افغان نشته دی، درې نورو مملکتونو کسان دي خو شاخص او دغه ادا دی چې په دې کې تاجک شته دی. په قندهار کې چې کوم واقع شوی ده په نامه د اسد بیک چې کوم تاجکستانی په کې و هغه آیس آی ټریننګ کړی دی، په بلوچستان کې او افغانستان ته رالیږلی دی، داعش په جنډې لاندې او ټریننګ شوی دی، آیس آی دی، نوم یې اسد بیک دی، خپله تاجکستانی دی. همدارنګه کوم یو عملیات چې د کتر سره په خلاف شوي و په هغې کې دوه تاجکستانیان ایران کې چې کوم عملیات شوي هغې کې تاجکستانیانو. خبره که تاسو وګورئ په نړۍ کې ایزي کې خبره دی نه کېږي چې تاجکستان تروریست دی یا تروریستان هلته دي او تروریستان د اغېز نه ځي. ټوله خبره راځي د افغانستان په غاړه، در حال چې یو افغان پکې ترننه نه دی لیدل شوی او نه افغان پکې نیول شوی دی او نه د هغې کوم لینک د افغانانو سره جوړ شوی، حتی دغه طالبانو سره تر اوسه کوم لینک چې نړۍ نه تا پاکستانیانو نه ایرانیانو او حتی دغه فیلن روسان هم چې کوم تحقیقات د څلور کسو نه روان کړي دي، د هغې کومه ریشه او ارتباط د افغانستان سره نه جوړېږي، بلکې دا بینالمللي نورې اړیکې لري. او تاسو معلومه ده چې پس له عملیات نه دوی روانو په طرف د یوکرین او د یوکرین د هغه نه ورته کسان یعنې منتظر په بارډر کې و چې دوی به لاسترلاسه کوي او هغه وړي. علاوه د یولس کسو څلور کسو تروریستانو یولس کسه یې دي هغه همکاران چې دوی ته په حساب همکاري او بیرون هغه فسیلیټیشن برابر او هغه هم گرفتار شوي دي. په لحاظ دا وګورو به نور هم واضح شي انشاءالله او روسان هم په دې تحقیقل شي چې دا کوم الفاقت په افغانستان ویل کېږي لپاره دي چې فاصله جوړه کړي. زه فکر کوم دا به باعث دي شي چې روسان به اعتماد به په افغانانو زیات شي او دغه مسله د ترهګرۍ به د افغانستان د دغې نه
مننه کوم. فاطمی صاحب دانر صاحب د فاطمی صاحب د خبرو په ادامه چې د دې برید نه وروسته ممکن ده روسیې علاقه یا د دوی همکاري د طالبانو سره ډیر شي، خو د دې ورخوا بیا د کارپوهانو په اند چې افغان طالبانو سره د روسیې وروسته ملاتړ چې طالبان د داعش تقریبا په کړنو کې د روسیې سیال ګڼل کېږي د قناعت وړ لامل کېدای شي. فکر کوي چې یو لامل به همدا هم وي د روسیې په روسیه کې د داعش د بریدونو چې د روسیې علاقمندي او ملاتړ د طالبانو سره په دې اواخر کې ډیر شوی و.
بالکل زه په دې آن باندې یم چې روسان تلاش ده دي کې چې د طالبانو سره خپل اړیکې نیک په دې خاطر سره وساتي چې طالبان د داعش په مقابل کې یو نیرو ده چې په قوت سره مقابله کوي. بل خبر دا ده چې د طالبانو اطلاعات استخباراتي اطلاعات د داعش په اړه باندې ډیر قوي دي، په دې خاطر سره چې دا کسان چې داعش ته جذب شوي دي دا اکثره کسان سابقې طالبانی لري، یعنی خپل سنا الله غفار غفاری چې شهاب المهاجر دی چې فعلاً مشر دی شبکې کې یو وخت حقانی د شبکې فعال غړی وو او د فعلاً د پاره امریکایان د پرسر باندې پلس ملیون ډالر جایزه ټاکلې ده. نو د طالبانو اطلاعات بشري اطلاعات ډیر قوي دي او روسان چینایان ایرانیان و دې اطلاعاتو ته اشد ضرورت لري. د طالبانو د همکاري پر اساس باندې چې روسان کم امتیاز یا شی چې طالبانو ته ورکوي په دې خاطر سره چې د داعش د مخنیوي لپاره او روسان په دې باندې په څرګند ډول باندې پوهیږي چې د داعش اصلي هدف آسیایي میانه او روسانو ته منطقه بې ثباته کول دي او په دې باندې هم ښه پوهیږي چې د دې شاته کم استخباراتي کړي دي او د دنیا کم قوي استخبارات د دې شاته ولاړ دي. آیا بیا دا کې دلته یو مشکل دا دی چې طالب هغه استخبارات چې داعش تر شا ولاړ دی هغه استخبارات غواړي چې خپل د ځان څخه ناراضه کړي د روسانو د رضایت په خاطر کنه غواړي چې وکړي. دغه یو قوي او مغلق معادله ده چې دا معادله به زمان ثابت کړي چې طالب کم رول طالب دی او ډېر خطرناک انتخاب کې قرار لري چې دا انتخاب به کم انتخاب ودی کی او دا هغه انتخاب ودی کی چې د دې آینده او عواقب په دې کې باید تضمین شي چې دا د داعش په تقابل یا د داعش اطلاعات به د روسانو چینایانو او ایرانیانو سره شریک کی کدا به محرم وساتي په دې خاطر سره چې هغه د شاک کړي په دې کې افشا کی.
بله بله فاطمی صاحب اوس دا برید په افغانستان او پاکستان کې د خنډو بریدونو په دوام وو. آیا په سیمه کې بعد تاوتریخوالی نوی فصل به پیل شي؟ مطلب دا دی چې په کندهار کې برید بیا د ټي ټي پی بریدونه په پاکستان کې اوس د داعش د فعالیتونو لمنه چې تر مسکو پورې غځېدلی دی د دې نه څه جوتیږي چې آیا سیمه له دې وروسته به د تاوتریخوالي شاهدي یا نامنی خواته ځي؟
اخکار خبر ده تاسو خپل شاهد استی چې د تیرو دوه کال وګمیاشت اسلامي امارات قدرت رسیدلې دی. اول ورځ نه موږ دا خبر اسلامي امارات نړۍ ته او د میډیا ته کړی چې کچېته اسلامي امارات خپل د غرویشونو د تغییر ورنکی او امریکایان هغه ته هدف چې لري ته نه رسیدي دی په منځخه کې هرج مرج جوړی او داعش په پیوړی کې ځکه چې د هغه د خپل اهداف لپاره داعش منطقې ته راوسته دی او په پاکستان کې تربکیږي او دغه په ذریعہ ترویجیږي. لہذا کرکیچ وقت پہ زیادتی دو رہی زکر چیتا سا معلوم ہے دا اسلامی امارات چی سمر ایران روسی او چین خواتا نزدیکی گی ہم دوم رہ دے امریکا تاو تریخوال زیادتی گی پا ماغا اندازہ باندے پا پیسہ پاکستان پہ زیادت ورکولتی گی او تا سا معلوم ہے دا شیو قرارداد پا میند پاکستان دے آئیسائی او دا تاجکستان دے سخبارات پر میند دا شوئے دے چمن با افغانستان کې داعش ته ترویج ورته او هغه ته پیوړی کو او تاسو به د جبهه مقاومت غړي باب د تاجکستان کې تربیه کوي او د هغه د خپل شمال د خانه وطن د مقاومت جبهه ته به همکاري کوي تر څو په افغانستان کې هرج مرج زیات شي ځکه هم تاجکستان اسلامي امارت نظام په افغانستان کې نه غواړي او هم پاکستان او دواړه دې مخالف دي او چون پاکستان په استازیتوب د امریکا دا کار کوي او د هغه د استخباراتو لپاره کار کوي په لحاظ د یو څو پیسو لپاره هغه هر اقدام ته لاس اچوي. نو په دې اساس سره په افغانستان کې د اول نه د دریګ تیر کم درې کال کې دا خبره مو کړې چې حالات تر هغه پورې چې د امریکا خپل هدف ته ونه رسیږي حالات مخ په ښه کېدونه بلکې په بدترۍ خواته به ځي تشنج به زیاتېږي دغه ترهګري ډلې به دا کېږي یو په بل به تهمت وي یو انفجار په کندهار کې کېږي یو په پاکستان کېږي یو په پاکستان کېږي یو په افغانستان کې کېږي په دواړو طرف ته اور لګېږي دې کې د امریکا کوم تاوان نشته تاوان د اسلامي خاورې اسلامي ملتونو دی چې په دواړو خواته به د افغان مسلمان وګړي وژل کېږي او ګټه به یهود او نصارا وړي او همدغه جنګ په همدغه اساس بلکې خو پاکستان اردو د دې په دغه جنګ کې یو ډېره مهمه قوته ده په امریکې په لاس کې چې د اسلام او اسلامي عقایدو باندې متحده نه ده بلکې د یو څو اروپو لپاره هر کار ته حاضره ده. په لحاظه ستاسو سوال چې دلته به حالات کوم خواته ځي حالات کړکېجن خواته روان دي دلته به یو فشار زیاتېږي داعش به پیاوړی کېږي او دا به هم د چین په مقابل کې ځي هم به د ایران مقابل کې ځي او هم به د روسیې او د منځنۍ آسیا مقابل ته ځي تر څو پورې چې روسیا امریکا وشي کولی چې طالبان روسیا او چین او ایران ونشي کولی. یو د تاسو یاد ده چې دغه دوه ورځې مخکې په امریکا په کانګرس کې دې باندې
یو
دا درې مملکت اتحاد او د اسلامي د غربي نړۍ د افکارو لپاره یو لوی خطر و بوله.
ډیره مننه کوم فاطمی صاحب او همدارشان دانش صاحب ستاسو د وخت نه نور متاسفانه په خبرونه کې وخت نه لرم چې دې بحث ته ادامه ورکم. ستاسو د راتلونکو په دې خبرونه کې ستاسو د شراکت نه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
مننه.
تاسو نه هم نن کوم چې تر اوسه پورې د څل د خبرونه سره یاست. هغه افغانان چې د سرطان ناروغان دي او د ټوکن یا د روغتون د اسناد سره پاکستان ته تګ را تک ویوي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو سره به درمنن اغیزمن شي. پاکستان افغان ناروغانو ته تر 28 مارچ پورې پرته له ویزو د تګ را تک اجازه ورکړي. زمونږ همکار مسکا صافی له دغو ناروغانو سره لیدلې دي.
د سرطان جدی ناروغ دی او پر تورخم کرخاله څلور ورځې وروسته وتوانید چې ځان د پیښور نارت ویست روغتون ته ورسوي.
پاسپورت خو ندارم برای توکن مې یک جمعه منتظر بودم روم باندې تین روز اومد نو بجه دو بجه تیر شدیم تر تورخم طرف کلینی با سه بجه چهار بجه ما را الاکت طرف پاکستان. تداوی در افغانستان سرطان نیست، شبخانیش هم نیست و مشکلات زیاد است، سرطان زیاد است. وقتی که در تورخم می در 100% 99% کل سرطان است، مریضی سرطان است.
په افغانستان کې د سرطان د درملنې لپاره د اسانتیاو د نشټوالي له کبله ګڼ شمېر افغان ناروغان په خبر ته مخه کوي.
کومه که پاته نه لګیدا چې دا څه مسله ده. هغه بیا چې پایتخت لاړو کابل ته لاړو کنه یو فرچر ته جوړاګل دا چې دا کینسر مریض دی ته څه خبر ته لور شي خبر کې علاج کوي افغانستان کې علاج نه کوي.
دې بيماري خو تقریبا 2 کال شو چې موږ دلته راځو زیرازو موږ ته په بارډر کې ډېر زیات مشکلات دي. دغه چې نیمه زې ملاوي نه پاسپورتونه پاسپورت په کال کې نه ملاويږي بیا چې وکه پاسپورت راشي وې زنه ملاويږي موږ ډېر سخت سره جوړاجو نو کله په 15 پی کله لښ پی کله شپږ پی د بارډر کې 13 چې کله راځو دلته.
ناروغان وایي د ویزو پلي کېدل ورته ډېر ستونزمن تمامېږي. یو ناروغ وایي په $850 یې یو ویزا اخیسته.
چونکه ویزا نه میدادند سفارت باز بالاخره به قیمت بسیار گران برای ما تمام شد که هر ویزا را ما تقریبا به $800 خرید کردیم و آمدیم که دفعه قبل دو نفر بودیم $800 تقریبا $1,700 ای برای ما تمام شد. ولی هم به خاطر ویزا باید ما دوباره اپلای کنیم چون که رفت آمد ما زیاد است، ضرورت است که باید بازم بیاییم به اینجا.
د سرطان دکتران وایی افغان ناروغان په ورکل شوی نیټه ځان روغتون ته نشي رسولی چې ورسره د دغو ناروغانو درملنه اغیزمنه کیږي.
ان پیشنټ فلو اغازینه کمپیرټیو ډیز ات کمرشل څنګه چې مخکې ودو درې میاشتې مخکې چې څنګه بوا او ریګولر پیشنټ براتل دې د وجې داشي کیږي چې کله پیشنټ موږ د کانسر داسې مریض چې هغه خو علاج مسلسل جاری ساتي یو ډوز لګي بل لګي بل لګي مسلسل علاج کنه سو پیشنټ دوه هفته پس راوړل سو درې هفته پس راوړل سو میاشت پس راوړل نو هغه مطابق هغه یو ته موږ روز ورکو بل نسخه وته ورکو چې د تاریخ مته برازین هغه بارډر د وجې هغه هغه سایکل هغه کنټینیو نشي هغه سي مانس کې بګي ګیپ راشي کله کدرې هفته په جماعت هغه شپږ هفته په سراشي اصلو هفته په سراشي نومنس کې کوم دا ګیپ راغ هغه د وجې هغه کې خطر دی چې بیا د دې بیماری هغه سي کنټرول بندل راځي څنګه چې نارمل انسان راځي کنه لکه چې د هر یو ټریټمنټ کوم یو ترتیب دی هغه ترتیب فالو نشي نو هغه کې بیا دوباره مسلې راتلی شي.
د تورخم کرخه پر لسم مارچ د پاکستان له لوري د افغان ناروغانو پر وړاندې وتړل شو خو د څلور ورځو وروسته دا دروازه دوی ته بیرته په ټوکن پرانستل شو. د تورخم چارواکو په وینا یوازې 13 ورځ و اتیا ناروغان د غاړې ته راوختي دي.
د پروګرام په دې برخه کې د سرطان ناروغي او په پاکستان کې په سرطان د اخته افغان ناروغانو د وضعیت او ستونزو په حق له د پروګرام د ملمنۍ سره د حیات آباد د روغتیایي مرکز یا میډیکل کمپلیکس د طبي انکولوژي د څنګ مشر صدف صراخ سره خبرې کوم چې د شپې د سکاپ لري په خبرونه کې را سره ملده. صدف جان خبرونه ته په خیر راغلی. ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو. که په سر کې دا راته وایس چې کوم عوامل د سرطان پیښې زیاتوي او د سرطان ناروغي بیا د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
السلام علیکم. ټول اول خو زه تاسو ته ډېر زیاته مهرباني وایم چې تاسو ما ته دومره امپورټنت ټاپک باندې د خبرې کولو موقع راکړم. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې سرطان د دې ایگزیکټ تاسو چې کوم کازز وایي نو کازز یو هو یو قسم ته چې موږ ویلی شو جینټک کازز وی هغه سره هغه نه علاوه انوایرمنټل فیکٹرز به کوم چې د سرطان په کاز کې دوه کې داغه په جوړېدو کې ډېر اهمیت حامل دي. جینټک کازز خدا سي دي لکه یو قسم ته وایي بریسټ کانسرز کې یا د چاتی کانسر د سینې کانسر چې کوم وی یا د کولمو په کانسر کې چې کوم قسم وی باس کې جینز وی نو هغه چې کوم پیشنټ ته کیږي هغه کیږي هغه کې تاسو داسې روک تھام نشي کولای چې دا سټاپ شي. ٹھیک شو. خدای امپورټنت خبره پاغه کې دا دا چې موږ دا غواړو چې موږ دا پیشنټس ارلی سټیج کې ډایګنوس کو ارلی سټیج کې چې کوم ټریټمنټ وی سټیج 1 کې لکه سپوز تاسو د بریسټ کانسر ایگزامپل درکم چې سټیج 1 کې کدا مرز ډایګنوس شو وہ 90-95% کسان با مریضان با مکمل طور پر مکمل طور ماندے صحت یابی امکانات پکشتا
یعنی پینزی نوی فسادا کولی شی چھے صحت یابشی بلے
صحت یا بش بالکل مکمل عمدہ بیماری چې به لیټ ډایګنوز شي لکه سټیج 2 کې
باندې لکه تشخیص کله چې په ځند وشي د معاینه یا تشخیص د سرطان په ځند وشي او
په ټایم وشي بالکل دا مرض عمرس کانسر چې سټیج 2 کې ډایګنوز شو 70% ته دا لاړو فګر لاړو او سیمیلرلی چې دا سټیج 4 ته رالو صرف 10-15% پیشنټس به وي چې هغه به 15 کال پورې دا ژوند تاسو دا کولی شي وتا ماکسیمم یو بینیفیټ ور کولی شي. ٹھیک شو. دا خو جینټک فیکٹرز دی یو خو موږ دا غواړو چې ارلی ډایګنوسس د هر یو قسم کانسر کې دی شي.
بله.
دا انوایرنمنټل فیکٹرز دی انوایرنمنټل فیکٹرز لکه څنګه د جګر کانسر کې وځو تاسو ایگزامپل درکم چې هپاتایټس سی دی ان هپاتایټس
بله
دا غینا پریونشن د امپورټنت خبره ده.
بله صدر جان د دې لپاره چې متاسفانه ز په پروګرام کې ډېر لک وخت لرم چې دغه پښتنې مې مطرح شي ممکن د سرطان د ناروغي په عوامل باندې او چې په جزئیات ور باندې وغږیږي په بل خبرونه کې تاسو به زحمت درکم چې په جزئیات ور سره وغږیږي خو اس کدار ته وایي چې څومره افغان ناروغان تاسو ته مراجعه کوي د سرطان د ناروغي له وجې
دا څه دی چې ګوري مونږه زه د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ټیم ممبر ایم آی ایم هډ اف د ډپارټمنټ ات حیدرآباد میډیکل کمپلیکس یواز زموږ هسپتال تا پر ډے په یو ورځ کې 35-40 لکه پنځه دیش نه تر سلويخت مریضانو پورې دا یواز حیدرآباد میډیکل کمپلیکس ته دومره افغان مریضان راځي دا سې نور پبلک سیکټر هاسپټلز دي دا سې نور پرایویټ هاسپټلز دي مطلب تقریبا تاسو وایي چې د ورځې 100 د 100 تر یو نیم سل پورې مریضان روزانه افغانستان نه د کانسر مریضان او پی ڈی کی قتل کیږي دا سه دا غي بیا ایڈمیشنز هم کیږي هغه ته کی موتھراپیز هم کیږي چې پر موږ د واټ کو ډیټا دا موږ په یو میاشت کې د 1500 شلو پوری مریضان موږ داخله وزان سره
bale
کانسر مریضان
bale صدف جان ډیره مننه کوم ستاسو د معلوماتو څخه دی دا ول ورده چې د سرطان ناروغي او پاکستان ته د افغان ناروغانو سنزي او جنجالونه خورا ډیر دي او ستاسو معلوماتونه هم د خلکو په درد لګي ګین سبا داسې وایم چې د غساسو د معلوماتونو نه به موږ د امریکا غک په بالسینا خبرونه کې چې روغتي خبرونه د پاغه کې به ورنه ګټه پورته کړو او تاسو سره به حتمان هرومرو په تماس کې ګډې را مننه کوم ستاسو د وخت نه
ډېر مهرباني. ټانکیو
قدر ملیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي.